یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. د اسدی رادیو دا غرمنی خبری خبرونه ز رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پرونه خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د پایدار خارونو په لور نړۍ سیمایز ملي کانفرنس ته څرګندونه کوي. دا هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د کمیشن د ګوښه کړه شوي رئیس تشه به د دوی په کارونو کې کوم خنډ رامنځته نه کړي. خو له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه لرو چې احمد شیباری وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال د ترکیې له جمهور رئیس سره وکتل. تر 19 کلنو لشومره افغان کرکټ لوبغاړي سبا له پاکستان سره پایلوبه کوي. په اسلام آباد کې پولیسو له یوې بنسټپالې ډلې وغوښتل چې سمدستي خپل اعتراض پای ته ورسوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ په انقره کې سره ولیدل. د جنرال عبدالرشید دوستم ویان بشیر احمد تینج ازادي راډیو ته وویل دا لیدنه یو ډول د خدای پامانۍ لیدنه ده، داسې چې لومړی مرستیال به تر دې وروسته ډېر ژر افغانستان ته ستون شي. ښاغلی تینج داونه ویل چې عبدالرشید دوستم به په دقیق ډول کله افغانستان ته ځي. تر دې مخکې هم څو ځله داسې ویل شوي وو چې دی به له ترکیې افغانستان ته ولاړ شي. بشیر احمد تینج بیا وویل چې د جنرال عبدالرشید دوستم او رجب طیب اردوغان د لیدنې کتنې پر مهال تر ډیره د کابل او انقرې پر اړیکو او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وشوې. جنرال دوستم د غوی میاشتې په وروستیو کې ترکیې ته لاړ او ویې ویل چې د صحي معایناتو لپاره تللی دی. د جوجان پخواني ولی احمد اشچی تیر کال دوستم تورن کړ چې د ده د جنسي آزار وضعیت باعث شوی دی. د دوستم دفتر دا تورونه رد کړي دي. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت په چپه دره کې د واورې د شوېدو له امله زیانمنو شویو خلکو ته د مرستو رسولو کار پیل شوی دی. د کونړ د والي ویان تر دې مخکې ویلي وو چې په چپه دره ولسوالۍ کې د جمعې په شپه د واورې د شوېدو له امله اته کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د کونړ امنیه قمندان جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل
په منطقه
کومکه سره خیریاست سره میاشت و د وی سیمه ته د 3 میاشتې د ریاست او نورو خیریه مؤسسو لخوا مرستې استول شوې دي. هیلمنیو چې موږ هم لخپل لوري د غزا ته مرستې ورسوو. د کونړ د امنیت قمندان زیاته کړه د دې لپاره چې چپه دره لري پرته غرنۍ سیمه ده، نو زیان منوشه یو خلکو ته د مرستو رسول یو څه وخت نیسي. د افغانستان تر 19 کلنو لشومره کرکټ لوبغاړي به سبا د آسیایي جام لوبه په فاینل کې له پاکستان سره مخامخ شي. افغان لوبغاړو پرون په نیمه پای لوبه کې نیپال ته ماتې ورکړه. په پرونۍ لوبه کې مجیب زادران د نیپال شپږ لوبغاړي وسوسول او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. افغانستان د دې ټورنمنټ په ترڅ کې چې په مالیزیا کې روان دی په خپل ګروپ کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه. پاکستانی چارواکو پرون اسلام آباد ته نږدې اسلام پلوه مظاهره چانو ته خبرداری ورکړ چې ژر تر ژر خپل اعتراض پای ته ورسوي. د اسلام آباد د پولیسو د کمشنر مرستیال په دې امر کې ویلي دي چې له ټولو امکاناتو به د دې اعتراض د پای ته رسولو لپاره کار واخلي. د پولیسو تر امر یو ورځ مخکې به محکمې د تحریک لبیک یا رسول الله لګوند څخه وغوښتل چې خپل لس ورځنی اعتراض پای ته ورسوي. د تحریک لبیک ګوند یو ویاند اعجاز اشرفی رویټرز اژانس ته وویل موږ له دې ځایه چې تحسن مو پکې کړی دی نه لرې کیږو. تحریک لبیک ګوند د هغې لویې لارې پر سر تحسن کړی دی چې اسلام آباد له راولپنډۍ سره تړي. دغه اعتراض کوونکي د پاکستان د قانون د وزیر زاهد حمید د لرې کېدو غوښتنه کوي. زاهد حمید له قانون څخه هغه ماده لرې کړې وه چې پکې ویل شوي وو حضرت محمد د خدای آخري نبی دی. د قانون وزیر وروسته بخښنه وغوښته او ویل چې دا د یوه دیني عالم تیروتنه وه چې بیرته سمه شوه. د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی پرون وویل تر هغو به دوی له اعتراض لاس وانخلي چې زاهد حمید له وزارت نه وي لرې شوی. په بریتانیا کې د ایران سفیر وایي لندن پلان لري چې ډیر ژر ایران ته 520 میلیونه ډالر واستوي څو د اویایمې لسیزې د یوې معاملې پور خلاص کړي. حمید بیدی نژاد په خپل ټولنیز پاڼه کې لیکلي، ایران ته د دې پیسو د انتقال موضوع په تهران کې د زندانی ایرانی الاصل بریتانوي خیریه کارکونکو له قضیې سره کوم تړاو نه لري. بریتانیا په اویایمه لسیزه کې له ایران سره د وسلو د یوې معاملې پر سر له شخړې وروسته تهران ته د 520 میلیونه ډالرو انتقال بند کړ، خو ټلګراف رسپانې د چهارشنبې پر ورځ خبر ورکړ چې بریتانیا په داسې وخت کې چې په تهران کې د نیول شوي ایراني الاصل خیریه کارکونکو د خلاصون لپاره هڅه کوي، ایران ته د دې پیسو د ورکولو لپاره چمتووالی نیسي. ایران په 2014 میلادي کال کې نازنین زخاري د دې هیواد د مولایي نظام د پرزولو په تور په 15 کاله بند محکومه کړه. د زیمبابوې د حاکم زانو پی ایف ګوند مشرانو پرون غونډه وکړه. په دې غونډه کې پر هغې مسودې خبرې وشوې چې له مخې یې ولسمشر رابرت موګابي حکومت پریږدي او که ټینګار کوي چې نه لرې کېږي نو د هغه د لرې کېدو هڅې به وکړي. رویټرز اژانس د حاکم ګوند د یوې سرچینې په وینا خبر ورکړ چې ګوند له دې پریکړې نه په شا کېږي. دې سرچینې وویل که چېرته موګابي مخالفت کاوه نو د یکشنبې په ورځ به واک ترې واخلي او د سې شنبې په ورځ به یې محکمې ته معرفي کړي. بل لور ته په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د زیمبابوې خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې خپل حکومت په خپله د شفافو انتخاباتو له لارې انتخاب کړي. ریکس ټیلرسن پرون په واشنګټن کې د افریقا د بهرنیو چارو وزیرانو یوې غونډې ته وویل
I know all of us are following very closely the events in Zimbabwe.
دی وای زپوهیشم چې موږ ټول له نږدې د زیمبابوې پیښې څارو. دا تاسو ټولو ته د اندېښنې دي. دا موږ ټولو ته د اندېښنې وړ دي او موږ ټول باید په ګډه کار وکړو چې ژر تر ژره ملکی حکومت پر هیواد کې حاکم شي. په زیمبابوې کې پوځ واک په لاس کې اخیستی دی او وایي چې له 93 کلن موګابي سره په خبرو دی چې له جمهوري ریاسته لاس واخلي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. د پایدارو خارونو په لور د افغانستان څلورم ملي کانفرنس نن په کابل کې پرانستل شو. ولسمشر د کانفرنس ته څرګندونه وکړې. په دې اړه په همدې خبرونه کې در سره جزئیات شریکو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون د ګوښه کړل شوي رئیس تشه به د دوی په کارونو کې خنډ رامنځته نه کړي.
اوس حالت کې کمیشنران په جفت رقم کې دي، یعنی شپږ تنه دي. په بعض حالاتو کې کمیسون په دوه ډول تقسیم شي، دلته مساوي حالات رامنځته کېږي، اووم رایه تزرات پیدا کېږي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسئلو کې اوري چې په مسکو کې د امریکا سفیر پرون د ازادي راډیو او امریکا غږ له دفترونو کتنه وکړه او د مطبوعاتو په اړه د روسیې د نوي قوانینو په باب اندېښنه څرګنده کړه. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان ونیس پروګرام اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې د پایدارو ښارونو په لور د څلورم ملي ښاري کانفرنس ګډونوالو ته وینا وکړه. د دې کانفرنس او د ولسمشر د وینا د مهمو برخو په اړه همداسې به زموږ همکاره ناجیه ساپۍ راسره د کابل له سټوډیو څخه ده. ناجیه، ولسمشر څرګندونې څه وې او که د دې کانفرنس په اړه هم اوریدونکو سره لږ معلومات شریک کړئ.
ډیره مننه مراد صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د بنسټیزو ښارونو په لور د څلورم ملي ښاري کانفرنس په پرانیسته غونډه کې تر ډیره د وارداتو په لور بیلانس انتقادونه وکړل او ویل چې دا د هیواد راتلونکي لپاره تر ټولو لوی خطر دی او باید دغه بیلانس راټیټ شي. دلته به د ولسمشر غنی د خبرو یوه برخه وورو.
از 2 میلیارد زیادتر مواد غذایی وارد میکنیم، از 1 میلیارد دلار زیادتر مواد ساختمانی و چیزهای دیگه ایجاد میکنیم. یکی از این ضرور نیست که از خارج به برادر و خواهر 25% ترجیح براتون تعهد کردیم شما سرمایه گذاری کنین در هر پروژه ملی، در هر قرارداد ملی اولیت براتون داده بشه.
خغلی غنی همدارنګه ټینګار وکړ چې اوسنی وضعیت دوی ته د منلو وړ نه دی او باید اساسي بدلونونه په دې برخه کې راشي.
ساختمانهای دولتی هم اعمال شود، کیفیت باید بالا شود، قیمت باید پایین. وضعیت فعلی قابل قبول من است، قابل قبول مردم است. چطور است که در ممالک همجوار ما یک کیلومتر از بهترین سرک با 250,000 میشه، ما سرک درجه دوم با 500,000 میسازیم و سرک درجه اول قیمت شد.
بله، په دغه څلورم ملي کانفرنس کې تر ټولو مهم بحث د علمي محورونو بحث دی چې په ځنګړي ډول د اوبو د مدیریت او د اوبو د سرچینو پر وړاندې د چیلنجونو د لری کولو لپاره پر نویو لارو چارو بحث کیږي. همدارنګه د دوامداره پراختیا، چاپیریال، هوا پیژندنې، اقلیم د بدلون، د زلزلو د زیان، د ساختماني ټکنالوژۍ او ساختماني موادو په اړه هم بحثونه کیږي. البته دا درې ورځنی کانفرنس به تر دوشنبه پورې دوام وکړي. د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر تر دې وړاندې په درېیم ملي ښاري کنفرانس کې د غصب شویو ځمکو په بیرته راګرځولو او د غصبینو پر نیولو هم ټینګار کړی و. محمد اشرف غنی ویلي و چې حکومت به د غصب شویو ځمکو پر مسلې ډېر تمرکز ولري او تر اوسه 400,000 جریبه ځمکه بیرته له غصبینو راګرځول شوې ده. بلې مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه. دوستانو، ناجیه ساپۍ و چې په کابل کې د افغانستان د ملي کنفرانس چې د پایدارو ښارونو پر لور تر عنوان لاندې جوړ شوی دی او تر دوشنبه دوام کوي. د دې کانفرنس او د کانفرنس ته نن د ولسمشر غنی د وینا مهمه برخه در سره شریک کړي.
د لشکرګاشر او جنو نور ورته
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خپلات کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون د ګوښه کړل شوي مشر تشبه د دوی په کارونو کې کوم خنډ رامنځته نه کړي. د دې کمیسون یوې کمشنرې ملیحې حسن د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون له مخې اوس مهال د کمیسون عملیاتي مرستیال د کمیسون د سرپرست په توګه کار کوي. خو د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په مشرتابه کې د یو تن تشه د دې لامل کېدای شي چې کمیسون په دریو مواردو کې خپلې پریکړې وسنډوي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې ولسمشر غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی د تیر چهارشنبه پورس له خپلې دندې ګوښه کړ. په دې اړه تفصیل د اجمل تورمان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ریاست چارې هم سرپرستۍ ته ولاړې. د دغه کمیسیون یوه کمیشنره ملیحه حسن وایي دا مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ریاست چارې د نوموړي کمیسیون د عملیاتي مرستیال لخوا پر مخ وړل کیږي. اغلی حسن د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د نجیب الله احمدزی پر ځای د نوي کس د معرفي پر چټک بهیر ټینګار وکړ، خو وی ویل چې د نوموړي تشبه د دوی په کارونو کې کوم خنډ رامنځته نه کړي.
د خغلی احمدزی صاحب نشتون زمنګ په کاری پروسه کې کوم ځنډ نه رامنځته کوي. د انتخاباتو د قانون لمخې عملیاتي مرستیال د کمیسون سرپرستۍ
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د تیرې چهارشنبه په ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له خپلې دندې ګوښه کړل شو. په دې اړه د افغان ولسمشر د حکم له مخې اړوند بنسټونه باید د نویو نوماندانو لیست د دغه کمیسیون د یو تن غړي په کمبود پس کې د غوراوي په هدف جمهوري ریاست ته وسپاري. جمهوری ریاست ویلی چې خاغلی احمدزی د کمیسیون د غړو په غوښتنه له دندې لرې کړل شوی دی. خو نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ولسمشرۍ ماڼۍ دا پریکړه د افغانستان له اساسي قانون نه ښکاره سرغړونه ده او حکومت یې د کمیسیون په چارو کې په لاسوهنه او د انتخاباتي چارو په ټکنۍ کېدو تورن کړ. خاغلی احمدزی د غشان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په یو شمیر کمشنرانو هم د ملي ضد مسایلو او شخصي ګټو ته په کار کولو تورونه پورې کړل. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنرې ملیحې حسن د نوموړي دا تورونه بې بنسټه وبلل او په مقابل کې په خاغلی احمدزی د کاري ضعف تور ولګو. اغلی حسن وای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د انتخاباتو د قانون د 14 او 16 مادي لمخې لخپل دندې ګوښه کړل شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه وای د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مشرتابه کې د یو تن تشه د دې لامل کېدای شي چې کمیسیون په ډیرو مواردو کې خپلې پریکړې وسنټوي. د دغه موسسې رئیس یوسف رشید:
اوس حالت کې کمیشنران په جفت رقم کې دي، یعنی شپږ تنه دي. په بعض حالاتو کې کمیسیون په دوه ډول تقسیم شي، دلته مساوي حالات رامنځته کېږي او دلته وم رائے تجارت پیدا کی چې هغه باید رئیس وي. ولې کدا نه وي نو طبیعت نشي کمیسیون په ډیر مورد کې به خپل پریکړه وزنډوي. نو زه تر باید دغه حالات خاتم پیدا شي.
ښاغلی رشید وای د قانون له مخې باید ولسمشر له هغه 22 کسیز لسنه چې غوراوي کمیټې په خوا د تسپارلې د ښاغلی احمد زی پر ځای یو تن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د غړي په توګه معرفي او بیا وروسته د کمیشنرانو ترمنځ د نوي رئیس لپاره انتخابات ترسره شي. خو د نوموړي په خبره په دې اړه د ولسمشر له حکم ښکاري چې باید د غوراوي کمیټه بیا ځلي یو نوی لس جمهوري ریاست ته وسپاري چې دا قانوني نه ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له واصل وصال څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
او دا هم سو اقتصادي خبرونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي مارکوس پورزل وای ترکمنستان د سیمې د هیوادونو سره د افغانستان د اقتصادي همکاري او په پراختیا او پیاوړتیا کې مهم رول لوبول شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخې چې تیر ورځ پور شوی پکې راغلی، ښاغلی پورزل په اشخاباد کې د وزارت په کچه په خپل لیدنو کې د ترکمنستان د هغو فعالیتونو ستاینه کړې چې هدف یې د ریکا ووم کانفرنس په چوکاټ کې د سیمې په اقتصادي فعالیتونو کې د افغانستان له ګډون سره مرسته ده. د دغه بیان لمخې ښاغلی پورزل د ترانسپورټ او ترانزیت په برخه کې د لاجوردو لار چې تړونه د پنځشنبه پورې د ترکمنستان په پلازمېنه اشخاباد کې د افغانستان، آذربایجان، ګرجستان، ترکمنستان او ترکیه ترمنځ لاستیک شوډیر مهم او ګټور بللې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو فورم رسیل خانجان لوکوزی په هند کې د پرګټي میدان نړیوال نندرتون پر مهال له هندي چارواکو او سوداګرو سره په لیدنه کې د دوړخیزو همکاریو په پراختیا او ورته نورو ګډو نندرتونو پر جوړولو ټینګار کړی. دغه خونو ویان سیمودین پسرلی د شنبه پورځ آزاد رادیو ته ویل چې ښاغلی لوکوزی په دغه لیدنه کې د افغان سوداګرو پوړاندې د پروتو ستونزو په هواري او د ګډ هوایي دالیز د فعالیتونو د زیاتوالي غوښتنه هم وکړه. د ښاغلی پسرلی د معلوماتو مخې د پراګټي میدان په ودرشم نړیوال نندرتون کې د شلو هیوادونو سوداګرو پنګوالو خپل توکي نندارې ته کیچې افغانستان هم پکې شامل ده. د په خبره په دغه نندرتون کې افغانستان اتیا غرفې لري چې پکې د افغانستان وچې میوې، زعفران، غالۍ، د مرمرو ډبرې، لاسي صنایع او یو شمېر نور توکي نندارې ته خودل شوي. او د کابل ښار په بازارونو کې د اړتیا وړ لومړنیو توکو بای په دې ډول دی: یو 50 کیلوي بورې وړه 1190 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1090 افغانۍ، یو 25 کیلوي بورې آله وریجې 2100 افغانۍ، یو من بوره 220 افغانۍ، یو من وطنی لوبیا 110 افغانۍ، یو من وطنی نخود 150 افغانۍ، دغه راز یو کیلو غاز 350 افغانۍ، یو لیتر پټرول 50 افغانۍ او یو لیتر ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ 15 پټه پولا، یو یورو 80 افغانۍ 10 پولا، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پولا، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 25 پولا، زر ایرانی تومانه 10 افغانۍ 10 پولا او زر پاکستانی کلداري 410 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. پاکستانی چارواکو پرون شاوخوا 15000 هغو سخت دریزو مسلمانانو ته چې اسلام آباد ته نږدې راټول شوي دي خبرداری ورکړ چې په څو ساعتونو کې د سیمه خوشې کړي. خو د اعتراض کوونکو مشرانو ویلي چې دوی به اعتراض پای ته ونه رسوي. دا اعتراض کوونکي د کومې سخت دریزې ډلې غړي دي او چیرته راټول شوي دي؟ په همدې اړه د بحث لپاره زموږ همکار اجمل ان را سره په سټوډیو کې ده. ان سپ د موضوع تاسو تعقیب کړی ده، دا کسان چیرته راټول شوي دي؟
دا کسان اصلا د اسلام آباد او راولپنډۍ چې دوه خوا په خوا خارونه دي، د دوی ترمنځ د وسلوونکي لوی لارې پر یو څلور لارې کې راټول شوي او دا لارې تړلې ده. د تیرو لسو ورځو راهیسې د اسلام آباد او پنډۍ ترمنځ لاره تړل شوې ده او خلک له بېلابېلو ستونزو سره په دغه دوو خارونو کې مخ دي. اصلا دا اعتراض کوونکي د پاکستان د قانون وزیر زاهد حمید د لری کېدو غوښتنه کوي، وایي چې دی وزیر له یوې قانوني طرحې څخه په قصدي توګه د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نوم لري کړی، خو زاهد حمید بخنه غوښتې ده او یوه طرحه چې خپره شوې وه هغه یې کې تېروتنه بللې او ویلي دي چې دا تېروتنه بیرته سمه شوې ده.
حکومت دوی ته څه خبرداری ورکړی دی او د اعتراض کوونکو عکس العمل د دې خبرداري پر وړاندې څه دی؟
پولیسو پرون په یو حکم کې چې خپورې که ویل چې سمدستي د اعتراض کوونکي دغه اعتراض چې دوی غیر قانوني اعتراض بللی دی پای ته ورسوي. همدارنګه د پاکستان د اسلام آباد ښار کمیشنر هم دوی ته خبرداری ورکړی پرون چې دغه اعتراض د مخکې له دې نه چې ځپونکي اقدامات پر ضد ترسره شي پای ته ورسوي. تر دې مخکې د پاکستان محکمې یوه ورځ مخکې حکم کړی و چې د تحریکی لبیک یا رسول الله د ګوند لخوا دغه لس ورځنی اعتراض چې دی دا غیر قانوني دی او د اسلام آباد او د راولپنډۍ د خلکو ژوند دی له ستونزو سره مخ کړی دی، نو باید چې پای ته ورسیږي. خو د تحریکی لبیک یا رسول الله ګوند یو ویاند اجاز اشرفي ویلی دی چې دوی به دا اعتراض پای ته ونه رسوي. نوموړي د روټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی اعتراض به دوام وکړي. د حکومت یو چارواکي خالد عباسي ویلي وروسته له دې نه چې پرون د اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړ، د نورو اسلامي ډلو اعتراض کوونکي هم ورسره یوځای شوي او د دې په ځای چې د اعتراض کوونکو شمیر کم شي نو شمیر زیات شوی. اوس به کتای شي چې د اسلام آباد او راولپنډۍ چارواکي د دغه اعتراض د پای ته رسولو لپاره څه کوي، خو تر دې مخکې عموما دا ډول اعتراضونه په اسلام آباد او پنډۍ کې په شخو شولانګو او لانجو بدل شي.
ډېره زیاته مننه. په اسلام آباد کې د یوې سخت دریځې ډلې لخوا د اعتراض او د هغې پر وړاندې د حکومت د خبرداري په باب مولا اجمل انس خبرېدل.
هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
په مسکو کې د امریکا سفیر وایي د لویدیځو رسنیو په اړه د روسیې نوی قانون د اندېښنې وړ دی. جان هانسمن دا اندېښنه پرون په مسکو کې د آزادې اروپا د ازادي راډیو او امریکا غږ له دفترونو څخه د لیدنې پر مهال څرګنده کړه. د روسیې د پارلمان د استازو جرګې یا دوما تیره اونۍ د یو نوي قانون په تصویبولو سره حکومت ته واک ورکړ چې لویدیځې رسنۍ د بهرنیو مامورانو په توګه ثبت کړي. په روسیه کې د متحده ایالاتو سفیر جان هانسمن د جمعې په ورځ په مسکو کې د ازادي اروپا د ازادي راډیو او امریکا غږ له دفترونو کتنه وکړه. د ښاغلي هانسمن دا کتنه د روسیې د پارلمان لخوا د لویدیځو رسنیو په اړه د نوي قانون پر وړاندې له دواړو راډیوګانو د امریکا د حکومت د ملاتړ ښکاره کول بلل کیږي. د روسیې د پارلمان د استازو جرګې تیره اونۍ نوی قانون تصویب کړ چې کرملین ته واک ورکوي څو لویدیځې رسنۍ د بهرنیو مامورانو په توګه ثبت کړي. د دې قانون له مخې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید توشیح کړي، روسی چارواکي واک لري چې د رسنیو فعالیت وڅاري او د هغې د مالي لګښتونو سرچینې وپوښتي. په مسکو کې د امریکا سفیر د ازادې اروپا د ازادي راډیو په مرکز کې ویل، دی وایي زه د دې لپاره دلته یم چې موږ امریکایان باور لرو چې د رسنیو ازادي او شفافیت په مطلق ډول د یو کامیابه او دیموکراتیک سیستم مهم عناصر دي. ښاغلي هانسمن ویل د روسیې دا نوی قانون کېدای شي د ازادي اروپا ازادي راډیو او د امریکا غک فعالیت په نښه کړي. په مسکو کې د متحده ایالاتو د سفارت ویاندې ماریا اولسن بیا په روسیه کې د بهرنیو رسنیو په اړه د نوي تصویب شوي قانون په باب ویلي چې واشنگټن به د دې قانون د عملي کېدو څرنګوالی په دقت وڅاري. نوموړي ویلي امریکا روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې د دې قانون د تطبیق په پلمه د رسنیو ازادي محدوده نه کړي. د روسیې د استازو جرګې وروسته تر هغې دا قانون تصویب کړ چې امریکایي چارواکو په متحده ایالاتو کې د بهرني مامور د قانون له مخې له آر ټي یا رشیا ټوډی تلویزیون څخه وغوښتل چې خپل کارکوونکي راجستر او مالی سرچینه په ډاګه کړي. خو په ماسکو کې د امریکا سفیر وایي د رشیا ټوډی د تلویزیون په اړه د واشنگټن پریکړه د دې رسنۍ د کاري شفافیت په هدف ده. دا نومبر په 15مه د روسیې د استازو د جرګې لخوا د دې قانون تر تصویب وروسته سمدستي د روسیې د عدلي وزارت په مسکو کې د ازادي اروپا د ازادي راډیو روسي څانګې د بشکک تاتار څانګې او د ازادي اروپا د ازادي راډیو او امریکا غک په مختلفو څانګو کې په روسي ژبو خبرېدونکو پروګرامونو ته د خبرداريو لیکونه واستول. که څه هم په دې لیکونه کې کوم ځانګړی ګواښ نه و، خو روسي مقامات وایي د نوي قانون له مخې د رسنیو پر فعالیتونو ښایي محدودیت ولګیږي. اوس هم له اجمل تورمان څخه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه خبره کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د انتخاباتو د موضوع او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس د ګوښه کولو اړوند یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواک ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي د انتخاباتو کمیسیون مشر د ارګ له لوري له دندې لرې کړای شو، خو د ارګ ویان چې د ده د لرې کولو په اړه کوم وضاحت وکړ هغه د نجیب الله احمدزي تر لرې کولو هم مسخره خبره وه. په سرمقاله کې راغلي شاه حسین مرتضوي په دې اړه ویلي چې د کمیسیون مشر د کمیسیون د غړو لخوا له دندې لرې شوی دی. سرمقاله لیکونکي حکومت له عجایبو ډک بللی او لیکلي چې یو مهم کمیسیون عام غړي خپل رئیس نه یوازې له ریاسته بلکې د کمیسیون له غړیتوب هم لري کوي. په سرمقاله کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ګوښه کړل شوي رئیس نجیب الله احمدزي څرګندونې هم راخیستل شوي چې ویلي غیر قانوني او ناروا غوښتنې ترې کېدلې چې د نه دي منلې، خو د کمیسیون نورو غړیو هغه منلې دي. د سرمقاله لیکونکي په باور د ناروا او غیر قانوني غوښتنو تفصیل به وروسته خامخا معلوم شي، خو په خبره که حکومت د ښاغلي احمد زیخوله په کوم بل امتیاز ونه تړي. سرخط پلواکی ورځپاڼې هم موضوع ته په اشاره سره په خپل سرمقاله کې لیکلي دي. سرخط لیکي د افغانستان خلکو تل په خپلو غوښتنو او مرکو کې په دغه هیواد کې سوله خپل ارمان ګڼلې ده، خو د سرمقاله لیکونکي په خبره اوس د انتخاباتو په اړه د ارګ او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه خپرو شویو خبرونو ته په کتو داسې ښکاري چې د انتخاباتو ترسره کېدل به هم د دغه هیواد خلکو ته په یو ارمان بدل شي. سرمقاله لیکونکي پوښتنې هم مطرح کړي دي، آیا انتخابات به ترسره شي او خلک له دولت او کمیسیون نه څه تمه لرلی شي؟ په سرمقاله کې د انتخابات په وړاندې ټولو پرتو ستونزو او د جوړېدو نېټې ته یې کم وخته په پام سره راغلي. که چیرې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه کړای شي چې په پاتې دغه موده کې خپل فعالیتونه منظم کړي، د جمهوري ریاست انتخابات هم را روان دي او د دواړو انتخاباتو یو ځای ترسره کېدل به ډېر ستونزمن وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د خپل لومړي مخ په سر کې په څو کرخو کې د نجیب الله احمدزي پر ځای د بل کس د معرفي کېدو په تړاو د ولسمشر محمد اشرف غني د حکم په اړه لیکلي دي. هیواد د حکم له متنه راخیستي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه د نجیب الله احمدزي د ګوښه کولو په اړوند لارښوونه کیږي چې اړوند بنسټونه دې د نویو نوماندانو لیست د دغه کمیسیون د یو تنغړي په کمبود بس کې د ټاکلو لپاره جمهوري ریاست ته معرفي کړي.
د لبنان صدر اعظم سعد الحریری نن فرانسې ته ورسېد. په سعودي عربستان کې د لبنان تلویزیون د الحریری تصویرونه خبره کړل چې په پاریس کې له موټره کوښ شو، خو له خبریالانو سره خبرې ونه کړې. د لبنان له صدر اعظم سره د میرمن لورا الاعظم یو ځای ده، خو د دریو بچیانو کې یو هم فرانسې په دې سفر کې ورسره ملګري نه دي. له ټاکل شوي جدول سره سم به حریری نن وروسته د فرانسې له ولسمشر امانوئل ماکرون سره خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر غواړي چې د لبنان د لانجې په هواري کې منځګړتوب وکړي. په لبنان کې د الحریری او د ایران پلوه حزب الله ګوند ترمنځ اختلافات په دې وروستیو کې زیات شوي دي. سعد الحریری د نومبر په 4مه یعنی نږدې دوه اونۍ مخکې اعلان وکړ چې له صدارت استعفا کړې ده. کله چې ده دا اعلان کوو د په سعودي عربستان کې او څرګنده کړه چې د یو شمېر سیاسي اختلافاتو له امله استعفا کړې ده. د لبنان ولسمشر میشل عون د الهریری استعفا رد کړه او سعودي عربستان ملامت کړی دی چې د استعفا ته هڅولی دی. سعد الحریری مخکې تر دې چې نن له سعودي عربستان څخه فرانسې ته روان شي هغه اوازې رد کړې چې دی په سعودي عربستان کې د یو توقیف شوي په څیر اوسېده.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام اورئ. خو اوس له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
تمه ده چې نن د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د هالیفاکس په نوم نړیوال کانفرنس په کاناډا کې د وینا پر مهال له افغانستان نه د باندې د تراګرو د پناځایونو د له منځه وړلو پر موضوع ټینګار وکړي. د افغانستان تر 19 کلونو د لږ عمر کرکټ لوبغاړي به سبا د آسیایي جام لوبه په فاینل کې له پاکستان سره مخامخ شي. په کابل کې نن د پایدار خارونو په لور تر عنوان لاندې څلورم ملي خاري کانفرنس پیلېږي. د دې کانفرنس پرانستون کې غونډه پارک کې جوړیږي او ولسمشر محمد اشرف غنی ورته وینا کوي. د زیمبابوې د حاکم زانو پی ایف ګوند مشرانو پرون غونډه وکړه او په دې غونډه کې پر هغه مسوې د خبرې وکړې چې له مخې ولسمشر رابرټ موګابي حکومت پرېږدي او کټینګار کوي چې نه لري کېږي نو دا غدل لري کېدو هڅې وکړي. پاکستانی چارواکو پرون اسلام آباد ته نږدې اسلام پلو مظاهره چیانو ته خبرداری ورکړ چې زر تر زر خپل اعتراض پای ته ورسوي. او په کاسو کې به محکمې پرون د دې هیواد پر پارلمان د تیر میلادي کال د برید په قضیه کې د اپوزیسیون څلور غړي په بند محکوم کړل.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. دا د بیا هم د زهرو کاروان د دیونه خبرونه تاسو ته چمتو شوی او زه عباد الله نانزی د خپل نور همکارانو سره تاسو پوچو پړکیو. د دیونه په خبرونه کې د یوې سروې راپور لرو چې خی په افغانستان کې په روان کال کې د کوکنارو کښت دریش پته او د تریاکو کچا واتیا سلنه ډیره شوې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خلمړی ستاسې پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم او پی خو تره ګرځو چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
د هلمند پولیسو د 1 کیلو ګرام نشي موادو د کاچاک په تور 15 کسان نیولي. د هلمند والی ویان عمر ځواک د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته وویل د نشي موادو سره د مبارزو پولیسو 1 کیلو ګرام نشي مواد چې 4.95 کیلو ګرام خشخاش، 240 کیلو ګرام تریاک او 9 کیلو ګرام هیروئین شامل دي د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نیولي دي. پولیسو په دې تړه 15 کسان له دوه کلاشنکوفونو سره هم نیولي دي. د لوګر ولایت د ملي امنیت کارکونکو غزنی ولایت ته د 400 کیلو ګرام نشئی موادو د کاچاک مخه نیولې ده. د لوګر د والی وایان سلیم صالح د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته وویل کاچاکونکو غوښتل چې 400 کیلو ګرام چرس د لوګر څخه غزنی ته کاچاک کړي چې په موټرسایکل کې د زایک پر ځای کولو پر مهال امنیتي کارکونکو په پولي عالم کې ونیول.
ملي امنیت سربازان له خوا د مرکز د جوړې سیمه کې 400 کیلو ګرام چرس دوی غوښتل د خروار او سرخ ولسوالۍ د لارې غزنی ولایت انتقال کړي ونیول.
د یادونه ور ده چې 13 میاشت هم ملي ځواکونو 1200 کیلو ګرام چرس چې پر اوخانو بارو په دې سیمه کې نیولیول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندوز پولیسو په دریو بیلابیلو عملیاتو کې درې کسان په مرکز او ولسوالیو کې د الکولي مشروباتو او نشئی موادو د خرڅلاو په تور نیولې دي. د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د امام صاحب ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې اویا بوتله الکولي مشروبات چې له هیواد څخه بهر دي ولسوالۍ ته راوړل شوي ول او په تور یو تن هم نیولی دی. په یو بل پیخه کې له نشي موادو سره د مبارزې د کشف امریت کارکونکو له یو دکان څخه 15 کیلوګرام تریاک او یو شپته نشي ګولې هم نیولې دي.
د کندوز د امنی قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې امریت بیلابیل ډولونه نشي مواد او الکولي مشروبات د دې ولایت له مختلفو سیمو څخه نیولې او د نشي موادو د قاچاق او خرڅلاو په توری څلور کسان هم نیولې دي.
تیرونه هم د کندوز پولیسو پلسکونو کیلوګرام نشي مواد نیولې چې قاچاقونکو غوښتل هغه له تخار څخه کابل ته انتقال کړي.
محمد ایاس ترنکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیخي راوورولي. د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطلب چمتو کړی. یو څېړنه ښیي چې په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 30% او د محصولاتو یعنی تریاکو کچه 80% ډیره شوې ده. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د حج او اوقافو وزارت د 15 کلن ملي پلان له مخې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. د خبرونې په پای کې تاسو ته مو یوه ډرامه چمتو کړې. او اوس هم د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او یو ان او ډی سی د ګډې سروې راپور ښیي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو په کښت کې 30% او د تریاکو په تولید کې 80% زیاتوالی راغلی دی. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې پر ورځ د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال ناامني، بېوزلي او د مرستو او بدیل معیشت پروګرامونو کموالی هغه مهم کورني لاملونه یاد کړل چې د مخدره موادو له زیاتوالي سره یې مرسته کړې ده. هاخوا په کابل کې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یو ان او ډی سی رئیس مارک کولن د کوکنارو د کښت او تولید ډیروالی د اندېښنې وړ بولي او وایي چې باید له مخدره موادو سره د مبارزې افغان پولیس او د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز د دې ستونزو د حل لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. نور جزئیات له حدیث پردیس څخه اورو.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي سږ کال د دې هیواد په 328,000 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې د تیر کال په پرتله 30% ډیر والی ښیي. د یاد وزارت د پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د تریاکو تولید هم 9000 میټریک ټنو ته پورته شوی چې د تیر کال په پرتله 80% زیاتوالی ښیي.
د دې سروې پر بنسټ په افغانستان کې په 328,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې له بده مرغه د 2014 میلادي کال په پرتله 30% ډیروالی ښیي. دا راپور ښیي چې 90% دا کوکنار د افغانستان په جنوبي، شمالي او ختیځ زون کې کرل شوی چې لوړ امنیتي ګواښونه لري.
تیر کال د افغانستان د 14 ولایتونو د کوکنارو لکخت څخه پاک شوی وو خو د سږ کال سروې ښیي چې له کوکنارو څخه د پاک ولایتونو شمیر 10 تر راټیټ شوی. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سروې د راپور د نشه یي موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یو ان او ډی سی په مرسته چمتو شوی. د چارواکو په باور په دې سروې کې راغلي شمیرې واقعي بولي او زیاتوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د موجوده وضعیت ریښتینی تصویر ښیي. د دې وزارت مرستیال جاوید احمد قایم وویل چې مخدره موادو ستونزه اوس په یوه نړیواله موضوع بدله شوې او باید نړیواله ټولنه د لمینځ وړلو لپاره له افغانستان سره مرسته وکړي. د وی نامنی د وسلوالو مخالفینو سره د مافیایي ډلو یو لاس کېدل، د مالی او تخنیکي سرچینو کموالی، د مشروع زراعتي توکو د خرڅلاو لپاره د لازمو زمینو نشتوالی او مخدره موادو لوړ نرخ په نړیوالو بازارونو کې د مخدره موادو لپاره ډیره غوښتنه او د ګاونډیو هیوادونو خلاصې ترانزیټي لارې هم مهم کورني او بهرني لاملونه دي چې افغانستان کې د مخدره موادو ستونزه ډیره کړي. په ورته وخت کې د مخدره مواد او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یا یو ان او ډی سی وایي چې د مخدره موادو څخه ترلاسه کیدونکي پیسې بزګرانو ته نه رسیږي، بلکې له هیواده بهر او دننه د قاچاق کوونکو جیبونو ته ځي. په افغانستان کې دغه دفتر مشر مارک کولن خبري غونډې ته وویل چې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې باید د افغانستان عدلي او قضایي مرکز او ملي پولیس د مخدره موادو پر وړاندې روانه مبارزه نوره هم جدي کړي.
Attention has to be paid to the core of the drug.
دی برخی ته ډیره پاملرنه پکار ده چې د نشئی موادو قاچاق کم شي.
افغان حکومت باید د خپلو ادارو په تیره بیا د لوی څارنوالۍ عدلي او قضایي مرکز ظرفیتونه لوړ کړي او دا ادارې باید خپل اجرات ګړندي کړي. دا اړتیا لیدل کېږي چې ملي اقتصاد ته د غیر قانوني پیسو د ورتلو مخه ونیول شي. د مخدرو موادو له لارې ډیری ترلاسه شوي پیسې افغانستان ته نه بلکې په بهر کې د نړۍ بانکونو ته ځي.
اخوا بیا د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت پر روان کال کې د خپلو لاسته راوړنو خبره کوي. د دې ادارې معین عبدالخلیل بختیار دې ګډې خبرې غونډې ته وویل چې دوی د روان کال له پیله بیا تر اوسه پورې 2343 عملیات کړي او نږدې 3000 قاچاق کوونکي نیولي چې یو شمېر لوی قاچاق کوونکي هم پکې شامل دي. خو د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي تر څو چې د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنه په دې برخه کې له دوی سره لازمه همکاري ونه کړي، افغان حکومت په یوازې سر نشي کولای له نشه یي موادو سره مؤثره مبارزه وکړي.
حدیث پردیس و چې د کوکنارو د نوي سروې په اړه یې تاسو ته راپور وړاندې کړ. په دې اړه زموږ همکار محمد یاس ترنک په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې له دومره ډېرو لګښتونو او څو نړیوالو ملي او نادولتي ټولنو د مبارزې سره سره بیا هم د کوکنارو په کښت کې ولې ډېروالی راغلی دی؟
کومکونه چې د افغانستان د حکومت سره کېږي یا په دې ساحه کې د مبارزه اړین مواد مخدر په ساحه کې هغه لګښتونه چې کېږي د هغې په نسبت چې تریاکي تولیدوي مافیا ته او خارجي مداخلو ته ډېر زیات تفاوت لري. زموږ ریسورس ډېر کم دی نسبت هغه ته چې مافیا یې هغه کوي. او دویمه سره دا ده چې جنګ خپله د مواد مخدر زېږنده ده، د یو د بل سره رابطه لري. په یوازې صورت د ترورزم سره جنګ یا په یوازې صورت د مواد مخدر سره جنګ دا زماره نظر ډېر مشکلې چې کامیاب شي. او دویمه مسله دا ده چې په دې لس پنځلس کلونو کې هغه ستراتیژیانې یا پالیسیانې یا ارګانونه چې کار کوي هغه وښودله چې په اوسني حالت کې د اوسني مشکل سره جوابدهي نه دي.
کله چې مخدره مواد او جنگ سره تړلي وي، دا مخدره مواد له تروریزم څخه بیل نه دي، نو بیا ولې د مخدره موادو پر ضد له تروریزم سره په ګډه مبارزه نه کیږي؟
اوس هم دغه ثابت شو چې په یوازې توګه د مواد مخدر معاینت وزارت داخله کې په دې قادر نه دی. هغه ډېر محدود خلک دي، ډېر کم خلک دي، په مقابل کې ډېر غټ قوت ته ډېره غټه دنیا د هغې په شا ولاړه ده، په هغې کې د خلکو ګټې دي. نو دې دپاره په قوت سره د دې سره مبارزه کول ضرور دي. ټول قوتونه دي، هغه د وزارت دفاع دي، وزارت داخلي دي، یا د بین المللي ټولنې دي، دا ټول هر ځای کې چې د تروریزم سره مبارزه کوي هلته تریاکو سره یو ځای وکړي.
د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ته څه وړاندیز لري؟ څه باید دوی وکړي تر څو پورې چې دغه مبارزه نور هم ګړندۍ شي؟
رښتیا هم بین المللي ټولنه غواړي چې دا مواد منځه یوسي، نو د حکومت سره دې لږ جدي کومک وکړي او په یو ځای دې په ګډه مبارزه کې شرکت وکړي. او په زمن کې بین المللي قوتونه هم چې د تروریزم سره د جنگ لپاره راغلي دي، هغوی هم په شکل د یو شکل سره د افغانستان د حکومت ادارو سره کار وکړي تر څو هلته یې په زور له منځه یوسي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د حج او اوقاف وزارت د 15 کلن ملي پلان له مخې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. د نشه یي موادو سره د مبارزې د 15 کلن ملي پلان له مخې د حج او اوقاف وزارت مسؤلیت لري چې د نشه یي موادو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. په داسې حال کې چې ځینې ملا امامان او عام خلک هم وایي چې په دې برخه کې لږ کار شوی، خو د حج او اوقاف وزارت چارواکي بیا دا تورونه نه مني. په دې اړه زموږ همکار محمد یاس ترنک راپور چمتو کړی چې مسوده نیازه یې وړاندې کوي.
الله اکبر.
د مخدره موادو کشت، پروسس، تولید، تجارت ټول حرام دي.
د جماعتونو او تکی خانو له منبرونو څخه د نشه یي موادو پر خلاف غږ پورته کول او د هغې د زیانونو په اړه خلک پوهول هغه مهم مسؤلیتونه دي چې په 15 کلن ملي پلان کې د حج او اوقاف وزارت ته سپارل شوي دي. دا چې دې وزارت په دې برخه کې کار کړی او آیا په جماعتونو کې ملا امامان په دې اړه څه وایي، دا مو له هغو خلکو پوښتلي چې د جمعې د لمانځه لپاره بېلابېلو جماعتونو ته ځي.
د رحیم رحمی ما د کارتنا اوسیدونکې زه اکثر د جمعې مانځه د پاره د سید المرسلین جماعت ته ځم. په دې یو کار کې ما د هیڅ یو عالم نه د خبره وانه وردا چې مواد مخدر، افیون، تاریاک، شیشه، نور شي نه د حرام دي، د دې نواقص دغه دي.
مون محمد خالد ده. زه سید خپل کلی جماعت تلم
دا دمر وخت کې سمو امنس کړی د نشي تو کو پکړو امامان اس نه دی ویل امنه مولدی لیدې په دې کې د دولت مسولیت هم د خصوصا د جوقف وزارت هم
زه نجیب الله يم د ورداګو د جامع جمعه زبون مولا صاحب د شراب مبارک خبرې کوي اکثرا سره دي چې د شراب څخه نور هم خطرناک مواد شته لکه هیروین پودر 400 باید دغه پاره هم خبرو کې
اوس پښتنه دا چې د حج او اوقاف وزارت په کال کې څو ځله د خپل رسمي جماعتونو ملای مامانو ته د نشي موادو په اړه د خطبه موضوع ورکوي. آیا ملای مامانو په دې برخه کې خپل دینی مسولیت پوره ادا کړی دی؟ په دې اړه د قبا جامع جماعت خطیب مفتی محمد بلال وایي چې د حج او اوقاف وزارت د ته په کال کې د خطبه لپاره یوازې یو موضوع ورکوي.
کال کې یو ځلې چې کله د دنیا کې د مخدره موادو ورځوي دا غي ورځ نه لکه سوړندې دی یو خطبه را لیږي د افغانستان غونډه مملکت د پاره چې د 3 میلیون نه اضافه مونږ په نشروک د خلک لرو دا خطبه ډیره کمه ده د وزارت د خوانه په کال کې یو ځلې خطبه را لیګل او یو ځلې په نشي موادو باندې خبره کول نو دې موضوع ته د جدیت په نظر کتل نه دي
د شیخ عبد القادر جیلانی جامع جماعت ملای امام قاری نور الدین د حج او اوقاف وزارت لخوا د چاپ شویو کتابونو او عالمانو ته د ورکړل شوی ورکشاپونو په اړه به خبري خي
تقریبا نه لس کال کې زه د منطقه کې امامت کوم په دې نه کال کې په یو پروګرام کې ما د مواد مخدره په حق له رجمشي علما نو په هغه کې ما اشتراک وکړو د مواد مخدره په حق له خبرې کړي جمعې د خطبین علاوه نه کم رساله یا کم کتاب کم فتوا لوس پر د حج اوقاف له طرف نه مونږ ته نه راغلي چې مونږ د هغه کتاب نه خلق ته د موضوعات و ایرایه کو چې دغه نقصانات لري
د حج او اوقاف وزارت مسولیت ترلود چې د جمعتونو د خطبو د نصاب کتاب څو کاله مخکې لا چاپ کړی وای خو دا کار تر اوسه پورې هم نه دی شوی. د دې وزارت په وینا دا کتاب چاپ ته چمتو شوی خو په دې کتاب کې له څلور شپېته موضوعاتو څخه یوازې یوه موضوعي نشي موادو ته ځانګړې شوې ده. د دې وزارت میاشتنۍ مجلې پیام حق په 1993 کال کې د نشي موادو په اړه یوه لیکنه هم نه ده خپره شوې خو د دې مجلې په 1995 کال کې یوازې دوه لیکنې خپرې شوې دي. دا وزارت ځنګړې وی پړن هم لري چې په 1995 کال کې یوازې ولیکنه خبره کړې او په روان مریض کال کې د ملي والی ونې پاړه د څلورو ناستو راپورونه ویو وړه لیکنه خبره کړې ده. په افغانستان کې لنشي مواد سره د مبارزې وزارت هم ګیله کوي او وایي چې د حج او اوقاف وزارت خپل مسولیت پوره نه دی ادا کړی. د دې وزارت د ستراتیژي او پالیسي موین جاوید احمد قائم وایي
د اسلامي لحاظ نظر ورکول او فتوا ورکول او مولوی صاحبان راټول او جماعتونو کې تبلیغ کول دغه د وزارت حج اوقاف مشخص دند لري. موږ توقع دای چې کم لکه ما په میاشت کې یو جمعه خوځي کړه موضوع ډیره غټه ده بل خصوص د احتیاط موضوع په افغانستان کې په ځوانانو کې په دې باندې باید خبري وشي. دغه متر اوس پر نه تللی کتاب متر اوس نه تللی خاص کتاب چاپ شوی نو دغه لحاظ وایم چې هغه مرز موږ توقع ته کې تر اوسه پورې دغه توقع مطابق یا دغه تګلارې مطابق څومره ستراتیژیک توقع ته کې لا تر اوسه
د نشي موادو په برخه کې په بیلابیلو بڼو د تبلیغاتو په اړه مې د حج او اوقاف وزارت د اسلامي څیړنو د مرکز له رئیس سره خبرې وکړې خو هغه له معلومات ورکولو څخه ډډه وکړه. وروسته مو د دې وزارت د جماعتونو د رئیس مولوي فضل کریم سراجي سره خبرې وکړې. هغه وویل چې دوی خپل مسولیتونه په بشپړ ډول ادا کړي دي.
ما سال دو بار سه بار طبق نیاز
مخ په کال کې دوه درې ځله خطبه ترتیبو او ملا امامانو ته لیږو. علما نه یوازې د جمعې په منځونو کې بلکې په ځینو ناستو کې هم خپل مسولیت ادا کړی دی. موږ په ناحیو او ولسوالیو کې شوراګانې لرو ټول په دې اړه غونډې لري. علما تر بل هر چا دا مسولیت درکوي او د نشو پر خلاف مبارزه کوي.
افغانستان یو اسلامي هیواد دی او خلک یې د دینی عالمانو خبرو ته ډېر ارزښت ورکوي. عام خلک په دې باور دي چې عالمان په د جماعتونو او نورو دینی مرکزونو لري د نشي موادو د کښت استعمال تولید او قاچاق پر خلاف یو پیوړی غږ پورته کړي نو ډیر ژر بل افغانستان څخه د نشي موادو لمنه ورټول شي خو تر دې مهاله دا غږ ډیر کمزوري اوریدل کیږي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
اوس هم خاطرې ته ور ورسید. د لغمان ولایت د قرغیوی ولسوالۍ دیرش کلن پرویز خپل ترور زوی په پوډورو روږدې کړی دی. د تیر نشې مخکې پر یوې نجلۍ مین و. نجلۍ اوس هم د دې په تمه ناسته ده چې دی به نشه پرېږدي او دا به واده ورسره وکړي. دا چې نوره کیسه څه ده دا به پخپله د پرویز له خولې واورو.
نوم پرویز دی، د لغمان د قرغی ولسوالۍ اوسېدونکی. ترورځای مې هغې شیشه وهله، هغې سره مې شیشه شروع کړول، بیا یو بل ترورځای مې هغې راباندې سګرټ کې پوډر وویل. نو بس بال هغې ورو ورو دیر نشې ته راروږ دي شو. یو څو ورځې مې ورڅنګه ورغلم، بیا ما ته کړی چې کوژده درته ما وکړه، واده به ځان ته اوس پخپله وکړي. چین راوړولې پیبا اوس ورشه دلته پخپله واله راوړ. لاول کې دا زه نه پوهېدم چې دا دونه بد شی به وي چې دونه بد به مونږ مخته کړي چې د خلکو خېله خنده او د جامع خېله خنده. پودلم چې اوس کل دې سره بیا چې منس کل وجود به مې درد کوو. په یو جدی باندې پوهېدم مثلا نه دا کوله، د ډېر جګر خونې نه په چل سره اوړېدم. اوس هم را یادېږي چې ورکره لاړ شم، اوسه پورې ناسته ده راته. په دې د متاد یاد کې ما ته ویل چې نشه نه خوشې کېده به بل چا سره واده کوم. وے خدے پم بیا وطن ترا ولی نگارا، یہ کل زب سبارا زما، یہ پ بلتان کے دس وزے گم بے انگارا، لوڑ را زما ادارا زما. چھپاڑ اس کرا مچل سویل او چل کم اور دے نہ دے مواد مخدر تو رکتی ٹولا جامے را بند خبر اچ موتا دے چا سڑی پ نظر نہ قتل مگتا. تقریبا یہ ولس نیم کر کی چے پپڑو پ شراوڑے دلم پچا به مې کار و غرض نه ساتو، تنهایی به مې ځان ته غوروله. خویندې مې واده شو درې رانه، ولاکه نه په واده کې وم، نه د یو په کوژده کې وم، هېڅ شکې هم نه وم. کور او زندګي هر څه رانه پاتې کړه، څوک به رانه خبر نه و چې دا چېرته دی. ژوند به مې کوه زه اکثر وخت پاکستان ته وتلم. د شپې د خوانه به مصری وانی کول، هلته به مصری ساتو. دوره دی به چې شو به سار کې به مې نشو کړه، ځان به موژ اوده به شو مازدیګر به راجیک شو. یوه ورځ کور کې وم، په دې ورځ نه مواد را سره نه پیسې وې. بس کور کې مې چای ته چې یو نه ویلم داسې غلی ووتم چې خار پله ولاړم. دلته مې دوه کسانو سره جنګ وکړو، هغوی مې 500 روپۍ په زوره واخیستې. نیم ساعت بعد بیا داسې افسوس راته ودرېد، کولی دی دالکان وویل تا ته پیسې واخیستې. یوه ورځ داسې روان وم، خار کې پیسې را سره نه وې. یو ځای کې مې یو جوړ بوټان پټ کړو، وی نیولم. بس وارو گزارې وکړو راباندې، دوه درې وارې ووهلم. او بل ورته کړی وای دا پوډرې د محتاط د خوشې کسی کې چې ما بس وړي. ما ته یو افسوس شاندې ودرېدو، مالا چیر سوی خوشی دادا موتا دا دا پوڑری نوم در پوری روی دیر بخم. تا دا سور دا مخ که کور که دا سر جنگو که مول مجامع را توار تا ولی ویزو زوی چکر مخواده لار.
دا ازادی راژیو درانو اوریدون کو رو رو دا زهرو کاروان خپروانه ورستی برخی تا راو رسیدو. پا دی برخی که بیا هم دا پخوا پشان ستاسل پارمو یو پزر پوری دراما چمتو کرده. کیسه داسته دا چه یو شمیر افغانان دا خواره یو مزوره لپاره یو گواندی هباته تلیلی او حالتا دا خختو پا یو بطایی که کار کوی. دوی چه لچه سره کار کوی هغه خواره خ گزاره ور سره کوی. خو یو کال وروستا افغان کاریگر پوهیگی چه طول موتاد شویدی. دا چه دوی څنګ او چا په نشه موادو اخته کرل دا با پا یو دراما کی وارو.
ارباب صاحب، دی بیزای مصرفه و میلو تا سه ضرورت ده. آبا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزه.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده دیر ساده سلی خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو. ما وقتل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا حسون ور حلالوی، کبابون ور دول دول خواده ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پوده ناقو لگو.
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دی، دا زاو ته هم ننش په دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پونه شوم ولا.
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده، کله چې زما نقشه کامیاب شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه. هغه متل دی نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
Thank you.
رضا و رضا
بله ارباب صاحب
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارگر دفتر مخی تا راتول شوی؟ ولی غال مغال جور کرده؟
ارباب صاحب وای مونگ نور کار نکو
ولی؟
نپویگم ارباب صاحب
ارغا کچه یا نماینده مراواز هوی چه خبری ورسر حکم
سمد ارباب صاحب ارغا بکم داره کارگرانو ارباب صاحب وای چه یا نماینده مراواز هوی چه خبری ورسر حکم
سمد بلال اکاز مونگ نماینده ده بلال اکا ورشا
بلال رزا رزا راش دلتا که نه خاصا خبره ده نن موبلی کار نده پیل کرده
ارباب صاحب ټول کارګران وای چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پریخه او دلته په مزدوری پسې راورک یو خو یو کال کېږي چې تا مزدوری نه ده راکړې
ښه دا خبره ده افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو ها
ارباب صاحب مجبور دي ټول بېوزله خلک دي کورونه او واړه واړه بچي لري ډوډۍ غواړي
او که زه مو مزدوري در نکم نو بیا څه کوئ
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو
نو چې داسې ده ورځئ ولاړ شئ دا مردار مخونه مو ورک کړئ اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم
ارباب صاحب دا دې څه وکړل که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو
یاره رضا جانه ډېر ساده یې هېڅ چېرې هم نشي تلای نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي زاري به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي که بل ځای ولاړ هم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري
دوی ولې دا توان نه لري
زما سره نقشه سته بیا به یې ووینې
څنګه نقشه
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي دا دی ته به یې ووینې ما تا مرباب غلام علی وای
اوهو تا کارگران څنګه بیرته راغلی دی دوی خو پرون ولاړل ویل ستاسې سره کار نه کوو
ما خو درته ویل چې بیرته راځي ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی وګوري چې هغه څه وایي
سلام علیکم ارباب صاحب
وعلیکم سلام بلاله څه خبره ده ولې بیرته راغلی تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو
ارباب صاحب قربان دې شم توبه مونږ توبه بیا داسې کار نه کوو تر خپل پورم تېر یو بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول نه ته کار کوو
بس سمه ده ورځئ کار مو شروع کړئ
نه نه لاړم
ورځئ ورځئ
ارباب صاحب دوی ته خو په نورو ځایونو کې هم کارونه پیدا کېږي دوی څنګه بېرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره یې څنګه یاده کړه
ما نه و درته ویلي چې زه نقشه لرم هغه نقشه اوس کامیابه شوه
څنګه نقشه
ما چې به دوی ته مېلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ
څه شی نشه یي مواد دې ورکول
او په دې ډول مې ټول نشیان کړل وروسته مې نشه یي مواد هم خپله ورته پیدا کول
ها ها عجیبه ده والا
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بلې خپرونې پورې مو په لاس پارم خدای مو مل شه
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.